السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ تلرويشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو د پروګرام تکرار اوریدلای شئ. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 19 د نومبر 9 د خبرونه په خبرونو پیلوو. له پاکستان او ایران افغانستان ته د 190 کورونا یو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی. باختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 2، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 9، او د هرات د اسلام کلا له لارې 4 کورنۍ هېواد ته راستنې سوي دي. په خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته ایستل سوي دي. پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج پیل کړی. ورسره له ایران هم د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لړۍ روانه ده. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ګاډو ګټو هیوادونو د ریل ګاډي ترانسپورت په شورا کې رسمن د څارونکي غړي په توګه ومنل سي. د وزارت پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د ریل لارې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده د ګاډو ګټو هیوادونو د ریلي ترانسپورت د شورا په یو اتیایمه غونډه کې چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې جوړه سوې وه ګډون کړی و. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې دوه ورځنۍ غونډې په بهیر کې چې تاشکند دی د تیرې سهشنبې او چهارشنبې په ورځو کې کوربه و، د افغانستان د ریل پټلۍ په چارو کې د نړیوالې همکارۍ د راجلبولو او د ریل پټلۍ او ټیکنالوژي د بنسټیزې پراختیا په اړه خبرې وسوې. او ښاغلي صاحبزاده یې په څنډه کې د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د ریل پټلۍ له مسؤلانو سره په جلا جلا کتنو کې د ریل پټلۍ د ګډو پروژو د عملي کېدو او له دې لارې د سوداګریزو توکو د لېږد رالېږد د حجم د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي. د ګډو ګټو هیوادونو د ریلي ترانسپورت شورا په 1992 میلادي کال کې تاسیس شوی او هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ د ریلي ترانسپورت په برخه کې د همکاري او همغږي رامنځته کول دي. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکول سوي دي. ولکانو ډیسکاوري ویب سایټ چې د اورشندونو او زلزلو په باب خبرونه خپروي نن ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 40 کیلومتري کې تر مځکې لاندې 180 کیلومتره ژور او شدت یې د رشتر په مقیاس 4.4 درجې ثبت شوی دی. په دې زلزله کې د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په باب څه نه دي ویل سوي. نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دویمه 500 یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. دغه لوبه نن د کابل پر وخت ماپښین 2:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي
دویمه لوبه لپاره هم تمرینات تر سره کیږي. لوبډله به بشپړه چمتو وي، مورال هم لوړ دی ځکه لومړۍ لوبه کې 2 منټو په تفاوت باندې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوبډله چمتو ده او زموږ هیله هم ده چې د سویلي افریقا سیریز په څیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
افغانستان تیره چهارشنبه وتوانید په لومړۍ 500 مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیم کې وسوه بنگلاديش ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړي. د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې به خپله درېیمه 500 مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ریلو په یو تمځای کې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 100 ته ورسید. په دې پیښه کې چې د کوټې ښار د ریلو په تمځای کې نن سوي په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د جرمني خبری اژانس د چارواکو په وینا د مړو شمیر 100 یاد کړی دی. د پولیسو یو افسر جنرال معظم جا انصاری د فرانسې خبری اژانس ته ویلي ممکن د مړو شمیر نور هم زیات سي. د ټپیانو شمیر 40 یاد کړی. چاودنه داسې وخت سوي چې خلک پر ځایي وخت د سهار 8 او 45 دقیقې په تمځای کې ریل ګاډي ته په تمه و چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته ولاړ سي. د بلوڅانو یو بیلتون غوښتونکي غورځنګ د ازادۍ غوښتونکي پوځ د دې پېښې مسؤلیت منلی او په اعلامیه کې ویلي دا د پاکستان د پوځ پر غړو یو ځانمرګی برید و. په اسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو 3 کې تر ټولو وژونکي ګڼل سوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خبرو کړو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پاشاکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 220 کسان مړه سول. دغو سیلابونو تر ډیره جنوبي شهر والنسیا، شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړل چې موټرونه یې پر سر اخیستي وو او پلونه یې ونړول. دغه رز تر مځکې لاندې پارکینګونه له اوبو ډک سول. تر اوسه 80 کسان تریتم دي، خو حکومت ګمان کوي چې ځینې ممکن په هغو 40 مړو کې شامل وي چې تر اوسه هویت تثبیت شوی نه دی. ساینس پوهان وای د دا ډول طبیعي آفتونو د زیاتوالي عمده علت اقلیمی بدلون دی. راپور نوې قطر د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس لاستازو غوښتنه کړې چې له دغه هېواده ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو غوښتنه د امریکا د متحده ایالاتونو له غوښتنې وروسته وکړه. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز رسپانو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هېواده ووځي. د ټایمز آف اسرائیل په لیکنه د حماس مشران له 2022 میلادي کال راهیسې په دوحه کې دېره وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا پرله پسې حکومتونو ویلي دا مهمه ده چې له حماس ډلې سره د ارتباطاتو یو کانال پرانیستی وي. امریکا له قطره د حماس د مشرانو د ایستلو غوښتنه داسې وخت کړې چې حماس ډلې د اګست میاشتې په پیل کې د هرش ګولبرګ پولن په نوم کس چې د امریکا او اسرائیل تابعیتونه یې لرل او 15 نور یرغمل شوي کسان اعدام کړل. قطر د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ځنډیدلو خبرو منځګړیتوب کوي. د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې چې څه کم یو سات دوام کوي، د منی یا خزان په موسم کې د میوو د ټولولو او د اوږدې مودې لپاره د هغو د ساتلو یا خوندي کولو پر غوره لارو چارو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې راغلی چې د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنه او بڼوالۍ پورې تړلې دی، چې لا هم په لورو پرتو سیمو کې خلک په دودیزو لارو خپل کرنه او بڼوالۍ مخ ته وړي. په بیلابیلو ولایتونو کې بڼوال یا بغلرون کې ځینې دودیزې تجربې او لارې چارې لري چې په مرسته د ژمي په موسم کې هم ځانونو ته په زیاته پیمانه تازه میوه خوندي کوي. په ځینو ولایتونو کې د تازه میوو ترڅنګ د ځینو نورو زراعتي محصولاتو د ساتلو دودیزې لارې چارې هم شته چې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال یې لارې د زیاتو واورو ورېدو له کبله بندیږي. په همدې حال کې هر کال د افغانستان د تازه میوو د موسم له رسېدو سره د پاکستان حکومت د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د وارداتو په وړاندې ډول ډول خنډونه جوړوي، یا یې په وړاندې دروازې تړي یا ګمرکي تعرفې لوړوي، چې په وروستیو کې دغه ګمرکي تعرفې 10 برابره لوړې سوي دي. ځینې بڼوال او سوداګر اوس هڅه کوي چې د منی په موسم کې د ځینو میوو له ذخیره کولو سره دغه میوې په ژمي کې په افغانستان کې دننه مارکیټ ته راوباسي او په مناسب قیمت یې خرڅې کړي. څوک د انارو د ساتنې تجربه لري، څوک د مڼو او څوک هم د ناکو، خو دا هره تجربه متفاوته ده. ویل سوي په افغانستان کې وروستیو اقلیمي بدلونونو د بڼوالۍ پر څرنګوالي هم اغېز کړی دی. د یو شمېر نور ولایتونو کاروانګر او بڼوال وایي چې بارانونو په ځینو ولایتونو کې دوی ته ګټه کړې ده، خو په ځینو نورو سیمو کې فصلونه ورڅخه اغېزمن سوي دي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام له میلمنو سره د همدغو تجربو د انتقال په باب خبرې کوو. بیا هم د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. د دې پروګرام میلمنې د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایي ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پانتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، درې واړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی صافی، تاسو تر از په منی یا خزان کې کومې میوې راټولېږي او مناسب وخت یې ستاسو په نظر کوم وخت دی؟
تاسو افغانستان ته سمانونه چې افغانستان امی ایکولوژي په لحاظ باندې ډېر متفاوت اقلیمي شرایط لري او ګنې میوې لري. هر سیمه ځان ته خاصې میوې لري. که موږ تاسو فکر وکړو، مثلا زابل کې موږ بادام په پریمانه لرو، که چېرته میدان وردګ ته لاړ شو یا د افغانستان مرکزي ولایتو ته لاړ شو، مڼې ډېرې لرو. همدارنګه تاسو کاپیسا ولایت خواته لاړ شي، انار دي، تاشقرغان خواته لاړ شي، انار دي. نو تقریبا د میوو تنوع چې افغانستان ته ګوري، ډېرې زیاتې میوې دي. هره میوه یعنی زیاتره میوه په ملي کې ټول کې کله د میزان یو عامه اصطلاح ده، وایي د میزان اوبه وخوري یا د میزان هوا وخوري، نو میوې ښه کېږي، دغه شمیې خوږوالی کیفیت لوړېږي. نو په دې کې هره مندخه ځان ته هغه محلي یا بومي میتودونه لري چې دوی سره هم ټول کړي او څه وخت یې ټول کړي. پخوا کله چې سیستم نورمال و، کمیاد وي، خصوصا د انارو په برخه کې، مونږ د هغه سره ډېر څه روابط درلودل او تقریبا د انتقالات مونږ د یو ډول په ښه طریقه کې ده. تجاران برانو په خوا به دا میوې پرته دي چې دیقان یا بزګر زیامت وباسي او د ته لپاره زیرمتونه جوړ کړي دا زیرمه کې یا وې ساتي د دې مشکلاتو سره دی مقلو مستقیما به دا تجاران براتله دي سره به تماس دي وو د محلي سیستم باندې رقم کې جاوي وي چې لرګیو او پوزینه به استفاده کوله دا میوې په دې کې واچولې هلته به انتقال کړي. همدارنګه میدان وردګ ولایت کې دي به دا منی راټولې کړي او په باغ کې به خره کړي او په هغه کې وروسته به تجار راغی بیا به دا خپل په خوا کم بخل په میل باندې رقم انتقالول په هره منطقه کې. اما دا سیستم ورځ په ورځ مخ په تغییر دی او په تغییر پیدا کړي ځینې دا انقلابونه په افغانستان راغله زمونږ روابط د ګاونډیانو سره وشلې ځینو ستونزې راته ولاړې کړي لکه تاسو چې یادونه وکړه په راپور کې چې زمونږ کله میوې پخېږي نو دوی د سرحدونه په مونږ باندې کې نو دوی داسې مصیبت سره مخ شوې دومره تجارت مخ په سیاست باندې لاړه خلک د دې نه اوس مونږ ته د یو ابزارو په شکل باندې څه ګټه پورته کوي. نو اوس باید د قام بزګر باید څوک چې دوی باید اوس په سیاست کې داخل شي ځکه د دولت سیاست باید دوی تعقیب کړي د ګاونډیانو مخې به دوی وپېژني دوی لپاره دوی باید خپل زیرمتونونه استفاده وکړي چې دا په یوازې توګه د بزګر د وسې نه دا پورته خبره ده دې کې دولت یا سیاستوال چې مثلا دا رول لوبوي نشي کولای چې د ګاونډیانو سره روابط تامین کړي نشي کولای خپل تولیدات په اسانه توګه بهرنیو هیوادو ته انتقال کړي یعنی خارجي اسعار کې اسکي نو بهتره ده چې لږ تمرکز پدې وشي چې د دې قانونو مثلا په خوا په محلي میتودونو باندې د امنیت ساتنې څلور میاشتې پنځه میاشتې او بلداري به یا به خرابېدل یا به څه کېدل. اما اوس د یو نووري وکي دی کې باید مداخله وکړي چې په بومي او محلي توګه باندې د قانون دي ته وایي نه دي چې د ملي خپل ساتي خصوصا تاسو په مجلسونو کې راشي چې دا منع شي کله چې مزبان د خپل حاصلات خرڅ نکړي او دغه د کابل په مارکیټونو کې یو ګونی یا یو غټه خالته منې په 50 روپۍ په 70 روپۍ چې دا نهایت ډیر زیات د بزګر سره دا زیات کار سره چې شپه او ورځ په باغ کې کار کوي څارنه کوي خدمت کوي د خپل ونو بیا محصولاتونه داسې حاصل ترلاسه کوي دا تقریبا دی یو ناوړه چاره ده. د دې لپاره نوي میتودونه باید معرفي کړي د دې لپاره بومي او محلي یعنی د زمتونونو کې یو نووري وکړي که څنګه د جمهوریت په وخت کې لږ هڅې وشوي چې د دې لپاره څه میتودونه جوړ کړي. اما متاسفانه دومره فساد چې هغه زمتونونه هم د ملک صاحب په ګای کې په اوجلې خوا ته جوړ شول چې هغه ملک صاحب دغه د کلي مشر صاحب دغه هغه ته استفاده وکړه عامه بزګر هغې لپاره لاسرسی نه لروده. اوس دلته په کار ده چې موږ یو څه ناواوري وکړو چې عقیلو ته ووایو چې هغې په زیاته کچه خپلې میوې نشي ساتلی تر څو دولت د حکومت یا د خیریه موسسو چې هلته اوس فعال دي کار کوي مثلا د پی او ده ډبلیو پی ده یا نور موسسې دي د عقیلو دپاره دغه د ګاونډیانو څورته وایي کرنې او تجارت دا په سیاست کې داخله او د دپاره باید یو پاملرنه وکړي تر څو د عقیلو کولی شي خپلې میوې په حوصله سره د مارکیټ یا بین وروسته په ښه قیمت سره بازار ته عرضه کړي. نو زه فکر کوم دا په یوازې توګه د بزګر کار دی او بزګر دا وس هم نه لري چې په خلورونو میوې خپلې وساتي او ژمی ځکه هغه ژمی دپاره یو کوټه خپل ځان دپاره نه جوړې کړي نو هغه به د میوو ساتلو لپاره څه رقم اقدامات کوي دا به ستونزمن وي.
بله ډیره مننه ښاغلی محمد عزیز سیدی. سپی صاحب خو د ځینو ټکو یادونه وکړه د میوې د ټولولو په وخت کې کوم ټکي باید په پام کې وساتل سي چې میوه زیانمنه نسی او کڅو کې د ژمي پر مهال ساتي چې زیات وخت دوام وکړي؟
اول خبره دا چې موږ باید زمونږ د باغ د دابطه درسته معیاري شکل باندې روزل شي ترڅو هر میوه یا هر میوه زمونږ په ونه کې دا چې د معیاري او په دغه ډول باندې پخې شي او د دې قابلیت ولري چې دغه میوه ستور شي یا ذخیره شي. ځکه د میوې د ذخیره کولو لپاره مهمه ده چې دا میوه باید طاهر نه وي، خراب نه وي، مرضي نه وي، زخم شوي نه وي. او د دې تر څنګ بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه میوه باید موږ په څو کټګوریو باندې وویشو. هغه میوې چې د په خپل سیزن کې خه مارکیټ لري خه داخلي مارکیټ لري او یا خارجي مارکیټ لري هغه باید په هغه وخت کې د کټ شي او د هغه د سٹور کولو کوشش وشي او هغه میوه چې مارکیټ کمزورې او ورډرګي چې دا سور شي یا ذخیره شي نو هغه باندې باید کار وشي د پدې میوه کې د هر میوه هغه ورایتي چې هغه د سٹور کولو یا ذخیره کولو څخه د دې لري د ډېرې مودې پورې ذخیره کیږي هغه باندې کار وشي نو د هغه لپاره تیړلو ته ضرورت دی لکه ټاپک وشي چې په مثلا په ماړو کې کومه ورایتي ماڼې ډېر وخت پورې ذخیره کیږي اصول دا دی چې هغه ورایتیانې یا هغه ډولونه باید ذخیره شي کوم چې ناوخته رسیږي لکه په مړو کې ځینې وختي پخېدونکي ورایټي دي هغه چې ناوخته دي په هغې باندې کار وشي او د دې تر څنګ ځینې تخنیکونه چې هغه د میوې دا د سټوریج لایف یا د ذخیره کولو مودې اوږدې هغه په درې شکل باندې په باغونو کې ترسره شي مثلا د میوې راشکول دي کچېرې میوه د راشکولو په وخت کې دا په ډاډه شوي دي چې مطلب کومه میوه پخه ده کومه خامه ده او مکس شکل باندې راوش کېږي او یا بیا وروسته دا سوټ نه شي نو د دې د ذخیره کولو وخت چې دی دا ډېر کم وي او یا اکثره په ذخیره خانو کې خرابېږي یعنی اول ستپ دا ده چې دغه میوې باید په درست شکل باندې راوش کول شي یعنی زخمي نه شي زمونږ اوسنۍ کومه پروسه په اکثرو باغونو کې موږ ګورو هغه دا ده چې میوې چې د ونه راشول کېږي په ځمکه باندې غورځول کېږي چې دا خپل د میوې داخلي کوم انتاج چې دی هغه ته نقصان رسیږي ضرر رسیږي او هغه نسجونه په هغه ساعت کې نه ښکاري کله چې یو میوه د ونه راوش کېږي او په ځمکه باندې وغورځيږي او یا د شکولو په وخت کې په ګوډ باندې ډېر فشار ورکړی شي میوې ته دا کوم ځای نه چې د زخمي کېږي هغه په داخل کې لکه په پوستکي کې باندې دا زخم نه ښکاري داخل کې میوه خراب شي نو میوه باید په دې شکل باندې راوش کېږي چې د هغې انتاجو ته باید نقصان او زیان ونه رسیږي او د راشتورو نه وروسته دا باید په ډېر سالم شکل باندې دا میوې په مناسبو سبتونو کې یا که هر روخه یې بل په هغې کې دا انتقال شي نه دا چې په پلاستیکي خلطو کې یا بل باندې میوې فشار راوړي او په دغه شکل باندې موږ دا انتقال کړو او بیا د دې کوشش وکړو چې دا میوه موږ ذخیره کړو ځکه دا میوې چې دي د دې ذخیره کول چې دي ډېر قیمته تمامېږي او نقصان رسېږي خپله هغه څوک چې په دې باندې کار کوي مثلا که چېرې دا په تجارتي شکل باندې نو د میوې راشکول په درست شکل باندې د هغې راټولول او بېرته انتقال تر ذخیره خانې پورې او د دې تر څنګ بله مهمه مسله دا ده چې کله کومه میوه راوشکېږي دا باید د دې ګریډینګ لکه د دې یو خراب نه جدا شي او پاخه اومه یې جدا شي هغه میوه چې پوره پخوالي ته رسېدلې ده نه خام وي او نه ډېره پخه شوي دغه میوې چې دي د سټور کولو لپاره مناسبې دي او په دې باندې باید کار وشي یو لوکل طریقې دي چې په محلي شکل باندې مطلب ځینې خلکو ورته ځینې جوړ کړي دي په کورونو کې یو څه د ځمکې لاندې ورته سیستم جوړوي او بل دا ده چې په عادي شکل باندې کچېرې سرخاني نو د هغې له ځانته خپله پروسه ده چې دغه کومه میوه د باغ راشيږي هر میوه چې ده خپل یو اندازه حرارت لري په داخل کې ځکه دا ژوندۍ میوه ده لکه ژوندۍ موجود ده او د دې خپل د پخېدو د پروسس لپاره حرارت تولیدوي نو د دغه حرارت د ویستل د پریکولینګ وي چې د څنګه د پخې نه د ونه میوه راشيږي او په ذخیره کې ساتل کیږي دغه میوه چې ده دا باید هم پاک شي او هم د دې د داخلي حرارت یې نیول شي نو دا به په راستي زینو کې کړی چې موږ کول ستوري جو خبره کوو په اصلي شکل باندې په دې ډېر زیات نور موضوعات ته چې دې پورې تړلي دي مثلا تر اوسه پورې ولې په افغانستان کې د دې اصلي کوستوريونه یا ذخیره کې کمی دي کله چې موږ خلکو په کار شروع کړی دی خلک کوشش کوي او بیا هم ځینې میوې چې بنګ بازار کې پلاس راځي چې هغه په سټانډر شکل باندې نه ستور شي خپل ذخیره شوی دا بازار ته په څو وخت کې راوځي چې پیسې کوي او که هغه میوه او کته چې نو د میوې یا په پام کې تدې راغلي دی یا په سټورېج کې به زیاته پخې شي یا په داخل کې ځینې مشکلات پیدا کړي لکه داخله براون شوی چې هغه د میوي هغه خپل خوند او رنګ چې دی هغه د لاسه ورکړي. او بله مهمه مسله د عصري سرخانو په باره کښې هغه دا ده چې دلته زمونږ د انرژي کوم توکي چې دي یا مواد چې دي هغه قیمت دي. یعنې دې دپاره چې کله اقتصادي تحلیل کېږي په ډېرو حالاتو کښې دا غیر اقتصادي ریاض یو کتاب دی یو سرمایه ګزار ده چې هغه د یو عصري سرخانه جوړه چې هغه دې په برق چلېږي یا دې په تیلو باندې چلېږي یا دې په ګازو چلېږي. لکه دغه د سون دغه ټول مواد چې دي په افغانستان کښې قیمتونه ډېر لوړ دي. یعنې د هرې لکه دا خپله یو ځان ته بېل بزنس دی. د باغدارۍ نه علاوه د میوې آف سیزن کښې د هغې مارکېټ ته وړاندې کول یو ځان ته کاروبار دی. نو دغه کاروبار کښې لکه اقتصادي تحلیل چې کله کېږي اکثره وخت دغه میوه چې ده هغه د خپلې اندازې نه ډېره زیاته قیمته بازار ته راوځي. او حال دا چې په هماغه سیزن کښې د نورو هېوادونو نه مونږ ته همدغه میوه مثلا مڼه ده د نورو هېوادونو نه راځي چې د هغې کیفیت هغه زمونږ د مڼې نه څو چنده لوړ وي، همې میوه سالمه وي، همې خوند رنګ برابر وي. نو بیا په هغه صورت کښې تجارت نه شي کولی چې په دې برخه کښې د مارکېټ د نورو دغه ډاکټرانو سره دغه وکړي، رقابت وکړي.
ډېره مننه پوهنیار جاوید رحیمی. تاسو ترازو د میوو د شکولو دغه راز د ساتلو ځینو طریقو ته اشاره وسوه. ګڼ کسان په بېلابېلو ولایتونو کې د ځینو میوو د خوندي کولو یا ذخیره کولو طریقې لري، مثلا انګور، مڼې، انار یا نور په ډول ډول طریقو ساتي. د دغو تجربو په باب ستاسو نظر څه دی چې بهترین یې کومه یوه ده؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان کرنه متاسفانه عنعنوي ده او خلک چې دي مثلا مختلفې میوې چې دي په مختلفو ډولونو باندې په عنعنوي توګه باندې دا ذخیره کوي. مثلا مڼې دي کله چې خلک وشکوي بیا وروسته د هغه نه دوی په هغه کوم هغه چې دي زیرمه مثلا وټاخونه دي دوی خپله جوړ کړي دي په هغو کښې ذخیره کوي. یا مثلا انګور دي دا هم څوک یو ډول ذخیره کوي په مثلا کمبینو کښې ذخیره کوي یا مثلا همداسې، خو انګور چې دي ډېر کم عمر لري. او همدارنګه انار هم په عنعنوي توګه باندې ذخیره کېږي. نو دغه ذخیرې چې دي دا د خپله دغه تودوخه نه ده، د ورځې له طرفه مثلا تودوخه زیاته شي او د شپې له طرفه دا تودوخه چې ده بیا ټیټه شي. نو دغه نوسانات چې دي دا ټیټوالی یا جیټوالی د دغه تودوخې چې ده دا میوه میوې ته صدمه رسوي، ځکه هره میوه چې ده خپل ټیټه مفنونه تودوخه لري. چې دغه ټیټه مفنونه تودوخه چې ده میوه به په دغه کښې ذخیره کړي. که چېرې هره میوه مونږ وګورو دغه ټیټه تودوخه لري، نو دا هغه وخت کښې په هغه صورت کښې مونږ کولی شو چې میوه ښه صحیح وساتو چې هغلته مونږ کول سټورج یا سړې خونې ولرو، ځکه په سړو خونو کښې مونږ کولی شو چې دغه میوې په هغه مفنونه تودوخه کښې مونږ وساتو او په عادي شکل باندې نه شو کولی چې دغه تودوخه دوی ته برابره کړي، ځکه دغه خپله مسئله تودوخه ده ټیټه مسئله تودوخه. له دې نه که چېرې دوه درجې ټیټه یا دوه درجې جیګه د تودوخې درجه سانتیګرید لوړه شي یا ټیټه شي، دلته دوی کولی شي چې یو څه مقاومت وښي. او له دې نه که چېرې زیاته جیګه او ټیټه کېږي، نو دلته میوه صدمه ویري چې صدمې بیا په دوه ډول ویري. که چېرې زیاته تودوخه ټیټه شي دلته بیا دې ته وایي چې که مثلا د صفر ته ورسېږي له صفر نه ټیټه شي دلته بیا یعنې فریزینګ انجن ورته وایي چې دلته میوه منجمده کېږي، میوه کنګل کېږي. نو دا بیا هېڅکله دې ته که چېرې مونږ بازار ته ارزایم چې دا میوه بیا داسې نه خوښوي او خپل عمر له لاسه ورکوي. او همدارنګه که چېرې له خپلې مصنوعي تودوخې نه دا له صفر نه لوړوي او له مصنوعي تودوخې نه مثلا راټیټه وي، مثلا یوه میوه مثلا مڼې مونږ مثال ورکړو، مڼې په درې درجې تودوخې کښې ساتل کېږي درې درجې سانتیګرید کښې. که چېرې له درې درجې سانتیګرید نه به دې تودوخه راټیټه شي مثلا راورسېږي یوه ته، یا دلته چیلنج انجری زینه وخت راکېږي چې دا خپل مړی په سر باندې په ذخیره خانه کې داسې د حباب په شکل باندې اوبه پیدا کېږي چې دا خپل اوبه له لاسه ورکوي او همدغه رنګه که چیرې بیا هم له څه پرمکېته چې دلته هم د دې هغه کوم د غشا حجروي چې د دیواد حجروي چې دا لبای لګي یعنې داسې ویلی شو چې هره میوه ځان ته مصنوعه تودوخه لري موږ کولی شو چې په هغه تودوخه کې میوه وساتو نو لګنه که چیرې میوه خپل تودوخه بره ځي یا ټیټه ځي نو دغه وخت کې میوه صدمه ویني او له بعده مرغه په افغانستان کې دغه کوم عنعنوي توګه باندې چې د میوې ساتل کېږي دا اکثره وخت میوه هغه کوم خصوصیات چې د ذخیروي او کوم غذایي مواد چې دي ذخیره کې او میوه چې هغه خپل له لاسه ورکړي بیا بازار ته عرضه کېږي یعنې هغه کوم ستوریج پوتنشیل چې ده هغه د دوی نوی تامین سوای میوه مخکې له دې نه خپل ستوریج پوتنشیل ته ورسېږي مخکې له نه له بینه ځي هره میوه چې ده خپل هغه ذخیروي وخت لري په مصنوعه تودوخه کې مثلا که موږ مثال ورکړو مڼو ته بیا مڼې چې دي کچېرې موږ وساتو په دغه درې درجې سانتي ګرید کې دي تقریبا 15 تر 16 پورې ساتل کېږي او کچېرې دوی ته بیا دغه تودوخه برابره نه شي مصنوعه تودوخه یعنی مثلا له درې درجې سانتي ګرید نه دا تودوخه لوړه لاړه شي یا مثلا د 0 درجې تودوخه ته دوی خپل عمر لاس ورکوي نو داسې ویلی شو چې په افغانستان کې له بعده مرګه د تولید په برخه کې یو څه کار شوی دی په جمهوریت کې هم کار شوی دی او اوس هم کار کوي خو ذخیره او ساتنه کې هیڅ کار نه دی شوی اوس بعضو ولایتونو کې ځینې سبخانې جوړې شوي دي لکه څرنګه چې مخکې سعودي صاحب هم ویلې دلته د انرژي چې دا برق چې دا قیمته ده او دا رقم چې لري برق کار نه ورکوي ذخیره خانو ته ځکه دغه خپله ذخیره خانه کې باید 15 ساعته زیات باید د برق هغه نه وي که 15 ساعته برق وي صابخانه کې دومره مشکل نه لري او که زیات برق لاړ شي یعنی د برق هغه ووسي یعنی دا ذخیره خانه خپله هغه کوم هغه څه ده تودوخه شپاتي هغه د دې کلیږي یعنی مثلا میوه نشي کولای چې هغه ته هغه تودوخه لاسرسه پیدا کړي کوم چې هغه مصنوعه تودوخه ده د ساتنې لپاره همدا رقم نورې میوې هم که موږ وګورو په افغانستان کې په عنعنوي توګه باندې ساتل کېږي او کله چې راټولې شي یوارې بازار ته عرضه کېږي ځکه موږ د ذخیرو سیستم نه لرو نو چارواکو نه دا هیله لرو او له سیاستوالو نه له تاجرانو نه چې په دغه برخه کې سرمایه‌ګذاري وکړي ځکه د موږ هغه کوم بزګران چې دي دوی ډېر بېچاره خلک دي دوی نشي کولای په خپله میوه ذخیره کړي او دوی یعنې میوه که ذخیره هم کړي بله ورځ چې بازار ته عرضه کړي باندې څومره وخت هغه میوه خپل خاصیت لاسته ورکړي او نشي کولای چې غوښتنې پیسې دې په تولید کې مصرف کړي خپل پیسې لاسته راوړي نو بل اخره د موږ زراعت ورځ تر بلې خرابېږي نو خیر دغه به په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وشي هو هم د موږ بزګر ته په کوم مصرف کې کړي او هغه لاسته راوړي او کوم مصرف کوونکی چې نه هغه میوې ته ضرورت لري هغه هم سالمه میوه لاسته راوړي که چېرې وګورو د همسایه هیوادو میوې وګورو ځینې میوې دي چې هغه له یوه موسم نه تر بل موسمه پورې ساتل کېږي یعنې هغه هلته هغه کوم ستوریجونه چې لري هغه کنټرول اتمسفیر ستوریج لري کنټرول اتمسفیر هغه ستوریج ده چې په هغه کې دواړه فکتورونه هم تودوخه او هم د اتموسفیر په کې کنټرولېږي یعنی کاربن ډای اکساید هلته اضافه کېږي اکسیجن طبیعي چې دلته میوه کولای شي یو کال پورې مثلا مڼې وساتل شي دوی خپلې مڼې مثلا د یوه موسم نه د یوه کال نه تر بل کال پورې دوی کولای شي چې وساتي نو په افغانستان کې له بعده مرغه د کوم ولایتونه چې هلته میوې ساتل کېږي هغه هلته یا میوه د ورځې له مخې نه ګرمه هوا لري چې ګرمه شي د شپې مخه دې ته هغه چیلنج انجری ته یا فریزنج انجری ته ځي چې بیا خلک بازار ته ځکه خپل خاصیت له لاسه ورکړي.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ژوند د رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن په منی خزان کې د غرض د ژمی پر مهال د میوو د ساتلو د طریقو په اړه خبري کوو. د دې پروګرام ملمنه دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سیدی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي ډیپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څیړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی راغلی. جاوید رحیمی، دغه پښتنه تاسو نه وکم چې په غربي هیوادونو کې چې تاسو په ژمي کې په دوبه کې په پسرلی کې ګوري تقریبا هر میوه پیدا کیږي، دوی دا څه رقم ساتي او په دې برخه کې د دوی تجربه څومره پرمختګ کړي؟
دا سیدا په نور هیوادو کې پرمختللو هیوادو کې میوه سیدا اول خو د ورایټیانی د کوشش کې چې هغه ورایټیانی هغه ډول میوه دوی تولید کړي، یعنی د ساتنې لپاره ځان ته ورایټیانی، د پروسس لپاره ځان ته ورایټیانی، نو د ساتنې لپاره هغه ورایټیانی دوی تولیدوي هغه یو هغه ذخیره عمر یا ستوریج پوتنشیل زیات وي، او بل خپله دغه ستپانی چې دي یا مثلا سړې خونې چې دي دې هلته خو انرژي یا برق چې دا دومره ګران نه ده لکه افغانستان کې دوی په ستپانو باندې زیات کار کړی ده، نه ترها په سړو خونو باندې بلکې په کنټرول اتموسفیر یا هغه سړې خونې چې په هغه کې نه تنها تودوخه کنټرول کیږي بلکې خپل دغه غازات اتموسفیر هم کنټرول کیږي، نو دغه هغه سړی کولی شي چې په هغه کې اتموسفیر هم کنټرول کیږي، دواړه فکټورونه کنټرول کیږي، ځکه میوه چې د ژوندۍ موجود ده کله چې له ونې نه راټوله سوله دا تنفس کوي، او همدارنګه دوی اقلیم تولیدوي چې خپل هارمون د پخېدو ده اقلیم، او بل ملي کې ځینې تغییرات راځي چې کچېرې وغواړو چې میوه وساتو کله چې له ونې نه راټوله سوله اول خو هغه تودوخه چې دا په مزرعه کې یا په ساحه کې لري هغه باید لرې شي چې دغه فری کولینګ ورته وایي چې په دغه طریقې سره مونږه کولای شو چې د میوې هغه کومه تودوخه چې مزرعه کې هغه باید لرې کړو، بیا وروسته د هغه نه دا خپل دا هغه صفانه ته یا سړی خونې ته یا هغه کنټرول اتموسفیر پولیسه چې هغه کې د اتموسفیر دوینه کنټرول کې په دې چې ذخیره کیږي، نو دلته دواړه فکتورونه نور رول لري، یو هغه فکتور ده چې په هغه کې مونږ تودوخه کنټرولوي چې هغه یخچالي سیستم ده سړو خونه کې، او بل خپله دغه غازات کنټرول کېږي چې پلی چې کاربن ډای اکساید ډېر رول لري، کاربن ډای اکساید سړو خونه ته د پام پوپ ورکولو اضافه کېږي، او د اکسیجن استعمال کېږي بیا چیرې چې خلا مابین سره دلته بیا نایتروجن نه استفاده کوي، نو له دغه چې پرمختللې ټکنالوژي نه دوی استفاده کوي، نو په دې سره میوه کولای شي چې په دې زیات وخت لپاره وساتل شي، او همدارنګه که څنګه چې ما په موږ له دوی په بایو ټکنالوژي باندې زیات کار کوي کوشش کوي هغه هیوادونه چې دوی هلته میوه مابین ته راوړي چې هغه ذخیروي عمر زیات وي. په افغانستان کې چې دا متاسفانه دا د باغداري سیستم چې دا لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دا هم یو کار سوی ده، تولید په برخه کې د ساتنې په برخه کې او د شتمن په برخه کې ډېر هم کار سوی ده، نو په نورو هیوادونو کې په دغه د سړو خونو په واسطه او د کنټرول اتموسفیر په واسطه باندې دوی کولای شي چې تر اوږده مودې پورې میوې وساتي او په هر وخت کې دوی بازار ته راځي.
ډېر مننه. یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی، تو خی صاحب مهرباني.
نو موږ د زابل په ولایت کې زه خو دې وپېژندم چې تو خی د زابل ولایت کې شاجوی
ولسوالۍ،
نو موږ ته شاجوی خاصتا په زابل کې سرني وجه ټول خراب شوی دي د څو سببو، اول خو یخ مشکلات په جوړ کو، دوم هوا مساعده نه و، یو مرزونه یو کول، دریم بارانونه ور باندې وسو، څلورم یو سکیمات هم ډېرته انتهایي درجه کې رالوېدلی ده، خو خلکو بعضې میوې په تاوان خرڅې کړي، بعض وچې کړي، هغه وچې اوس نه خرڅېږي، کیفیت یې هم خراب ده، ځکه چې زموږ د ولایت ستر عاید خاصتا د شاجوی د ولسوالۍ خو پشمش دي او شکرپارې دي، بادام دي، خاصتا د زابل د کلات بیا اوس هم لري، ارغنداب هم لري، نو انځر لدیان نسبتا شو خو هغه هم مرزونه وکول نو موږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه او خاصتا د کښت د زراعت وزارت څخه دا غواړو چې موږ د مرزو لپاره د باغو لپاره یو دوا راکړي او په دغه بزګرانو باندې تخمونه وویشي او کود ورکړي نور شیان ورکړي ځکه چې دا زراعت اوس په تاریخ بند شوي دي او بل موږ سړي خونې نه لرو. زموږ مېوې دي ګوره دغه نن دلته انار راغلي وو زموږ په شاجي کې خرڅېدو نو بیا ما څه وخت دا ټول خراب شوي وو چودلي وو. نو تقریبا یو قابله ایمانې په 500 افغانۍ ورکوو نو ډېر خراب شوي وو هغه چودلي دي. دا هم له مرضو څخه دي، دا هم د دې وجې څخه دي چې موږ ته دوازې نشته چې موږ په دا باغو باندې وشیندو او بل موږ سړي خونې نه لرو چې دا مېوې وساتو و ګران وخت او بل موږ د دې وطن دپاره یو پاکستان بدیله لار غواړو. پاکستان خو د زموږ په مېوو باندې چې وخت چې هغه لارې راباندې بندې کړي زموږ کښتې وو وڅکي وو کشمش دا بېخي هېڅوک پوښتنه هم نه ورباندې کوي. دوی باید منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي یا د چابهار له لارې و هند ته. نو موږ امید لرو چې دا د هند نماینده راغلی وي د وزارت خارجه دا بګوندي تجارتي خبرې هم ورسره شوي چې هند ته زموږ مېوې لاړې شي. موږ له پاکستان څخه ډېر په شکایت یو، باید پر دې باندې کلک بندیز ولګېږي. تعرفه پر دغه کوي د دې کیلې راځي له پاکستانه پر دغه باندې تعرفه نه ولګېږي. د دې میوې راځي زموږ د هغې خواته نه ځي ولو که تعرفه پر لوړه شي، خو بیا هم د ملت لپاره هم تاوان د دوی پر داخلي میوو باندې چې واردېږي افغانستان ته. نو دا زموږ هیله او خواهش ده او د محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې زموږ انګور کله کله موږ سپېره ورته وایي، داسې سپېره وکوي خورن او پیچک پکښې پیدا شي، داسې نري نري لکه ستنسي یا تارونه پلاستیکي داسې جوړه دغه وکوي. نو د دې دپاره که یو ادویه یا یو تجربه یا معلومات راکړي چې موږ له دې سره څه عمل وکړو. مننه.
ډېر مننه ستاسو د پښتنې ځواب پوهان ډاکټر ذکر الله صفای درکړي. صفای صاحب، یو خو د اقلیمي بدلون یادونه اوریدونکي هم وکړه، بل دا چې ځینې مرزونه دي چې د دوی په کښتونو یا باغونو کې لګېدلي دي، په دې اړه که تاسو کومه حل لاره لرئ مهرباني.
د اقلیمي بدلون په سبب تاسو هم جدا ناورین دی. ناورین نه یوازې په افغانستان، په ټوله نړۍ کې د بزګرو سره، خلکو سره، حتی تقریبا څوک چې ژوند کې د دې سره مخ دي. نو دې ته څه وایم چې داسې حل لارې ځینې شته دي ابتدایي چې موږ تاسو په هغه باندې عمل وکړو، کولای شو دغه اقلیمي بدلون لږ سره وزغمو، یعنی د یو زغم حالت ته راټیټ کړو. مثلا د خاکشناسۍ یا د خاورې پېژندنې له اړخه که موږ ځینې نباتاتو ته واده ورکړو، سټرکچرونه جوړ کړو، د ژمي واورې زیرمه کړو، بارانونه زیرمه کړو، او همدارنګه که لږ په لوړه کچه باندې د اوبو ذخایر جوړ کړو، تر څو وکولی شو دغه آنی د رطوبت زیاتوالی، د رطوبت کموالی، یعنی دا د فشار دور د فجه کېدل او د فشار ټیټېدل چې داسې یو نوسانات رامنځته کوي. یو منطقه کې شدید بارانونه لامل کېږي، یو منطقه کې د شدید وچو دي لامل کېږي. دا په دغه سټرکچرونو باندې موږ کولی شو چې دغه منفی یا داسې آنی تاثیرات یا داسې ناوړه تاثیرات چې ډېر زیات صدمې رامنځته کوي هغه کړو، د مخه ونیسو. او دا هم کېدای شي، فکر کوم یو څه پرمختګونه په افغانستان کې شوي دي. موږ د ځینې واټر شټ مینجمنټونه جوړ کړي دي، مثلا په شمال کې ځینې ډاګونه مواخسته، پارکینګ سټرکچرونه جوړ کړي دي او نیالګین کېنول. همدارنګه که د یقین کوشش وکړي داسې مثلا شړې ډاګې په ځینو طریقو سره د اوبو د درولو ځینې ابتدایي سټرکچرونه چې مثلا موږ ورته واړه واړه کندې وایو دا جوړ کړو، اوبه زیربه کړو. نو زه فکر کوم ځینې نباتاتو په دې کې وده وکړي، د نباتاتو په وده سره ځینې د هوا تقریبا نسبتي لنډبال هغه ساتل کېږي. کله چې دا وساتل شي نو هوا ډېره شدیده وچوبې خواته هم نه ځي او ډېره شدید رطوبت خواته هم نه ځي، یعنی یو سیمه متعادل ساتلی شي.
بله، صفای صاحب، انګور یادونه وکړه.
بله،
پنګورو کې د یو ډول مرز یادونه وکړه چې وایي سپیره کیږي.
بلا بلا خبره ده د ورور واشه ځینی امراض. تاسو فکر وکړئ کله چې یو نورمال شرایط یعنی نورمال ایکولوژیکی ځینی از دمایم تغییرات رامنځته کیږي په دې کې نور ناورینونه هم رامنځته کیږي چې هغه دغه امراض دي. تم فکر کړئ په یو برنامه کې موږ تاسو په یو چینجي باندې بحث وکړو چې هغه چینجي نوی تقریبا یعنی بیخي داسې یو میوټانت حالت دی یو نوي تغییر حالت راغلی دی چې د اقلیم سره سخت په عذاب دي. نو په دې کې په هر هیواد کې دغه حشرات چې کوم دي ځینې حشرات هغه ته ریډ لاین لاندې دي او ځینې حشرات چې کوم دي د ریډ لاین نه پاس یعنی هغې حد تر یو حده پورې د زغم وړ دي او د هغې حد نه چې زیات شي خطرناک تمامېږي. هغه تعقیبوي کله چې تعقیبېږي عاجل دغه سیستم د هاضمي سیستم مطالعه کېږي د هغې سره سره ورته دوا شی کېږي برابرېږي. ځینې حشرات دي چې هغه که موږ تاسو ته ځینې زهر اچو هغه په هغه وخت کې راځي چې میوه د خوړو وخت یعنی د خوړو ته برابره وي. که چېرته موږ داسې ادوارو ته لاس اچوو چې هغه تقریبا د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره مضر وي نو هغه نه موږ استفاده نه شو کولی. نو هغه حشرات چې په هغه وخت حمله کوي چې موږ کولی شو ځینې د ادویو نه استفاده وکړو کولی شو چې په دې باندې موږ پوره بحث لرو. نو زه دې ورته وایم چې اول د حشره شناسایی کړي. حشرات موږ تاسو ځینې متخصصین په وزارت زراعت کې شته په ریاستونو کې شته چې ځینې پېژني کومه حشره ده بعض د هغې سړی بیا ورته کولی شي چې مثلا د دواو یا د ځینو ادویو د حشره کشونو سپارښتنه وکړي. ځینې حشرات دي چې هغې مثلا د ژوندۍ غلبي هاضمي سیستم لري. ځینې چې پیرسن سکی یعنی شیوتسکي نو په دې وخت کې مشکله ده چې سړی وایي چې کم مرض دی او په انګورو کې زیاتره دغه د خاکسترک مرض دی چې دوی کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره مثلا په مني کې په پسرلي کې مخکې دي چې شل پنځه ورځې مخکې دي چې دا د شګوفي اوسپړي د په دې واقع دغه د لایم سلفر نه استفاده وکي. دا چې کله انګور مکه دي چې وبکته کې کدي دا د سلفر ګاز نه استفاده وکي. زه فکر کوم دا د دې زیات د دې سره مرسته وکي تر څو دا یعنی د دې حاصلات د زیات ځان سره مخ دي شي. د نورو حشراتو لپاره کولای شي د کوشش وکړي چې نمونه یو ساتي او د یو متخصص سره شریکه کی تر څو هغه وپیژندل شي او بعد هغه دغه لپاره د ادویه سپارښتنه وشي. او هیڅ کله دې په سر به خوده د دواو د ګټه نه پورته کوي ځکه دواو د څه خراب هغه د چنګن سبا یي دواي دي چې دا تقریبا په ځمکه کې په نبات کې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. نو هغه د هر یو ژوندۍ موجود لپاره مضر دی. که چېرته په ظاهرا یو موجود د مزه نه وي هغه په مور زمان په مرض ته بدلېږي نورې ناروغۍ لامل کیږي. نو په دې اساس باندې کوشش وکړي چې اول د حشراتو د امراضو په شناسایي کې د متخصصینو سره مرسته وکړي او بعد هغې د سپارښتنې په اساس دې د ادویې استعمال کړي. ولې د لاین سفر استعمال دا ډېر ساده دی دا سیف دی دا څه مشکل او مشکل نه لري د کولی شي چې ډېر استفاده وکړي. همدارنګه په ځینو مثلا حشرات چې موږ تاسو ورته هغه وایو شنه کې وایو یا څه ورته وایي په عام خلک ورته شکرک وایي دا کولی شي تاسو مثلا د ځینو او دا بعضې شیان لکه د چای شین چای چې تاسو خوري هغې پاتې شوني وي که چېرته د تمباکو بکي لرئ دام که چېرته جوش کوي او د دې اوبه هم سپرې کوي تر یو حده پورې دا د ځینو ساده امراضو حشراتو په وړاندې دا مقاومت کوي او دا سیف دی دا هېڅ ستونزه نه رامنځته کوي. اما د نورو هغه مضره حشراتو د پاره چې دغه او بریک یا شویه دغه قوی وي نو حتما د متخصصینو سره د دې چیل کې تماس ونیسي اړیکه ونیسي او دغه له مشوره واخلي.
ډیر مننه ښاغلی صافی. په هنیر جاوید رحیمی تاسو تر ازو مخ کې یادونه وسو چې وجدي مودي د پاره د میوو د ساتلو یو طریقه د سړو خونو جوړیدل دي که په پاپنسن کې دغه خونی جوړیږي ځینی نورو تجهیزاتو ته اړتیا ده. آیا فکر کوي چې دغه امکان ورته برابرې دی سي مثلا برېښنا یا د خونو د سړولو د پاره ځینی ماشينالات چې د غنو هیوادونو کې کارول کیږي افغانستان کې د امکانات فکر کوي چې ورته ستا
لکه څنګه چې افغانستان اوبلدی نو کثیر بندونه جوړ شي په بندو باندې کار وکړي برېښنا اوله بندونه جوړ شي او هغه برېښنا تولید شي په افغانستان کې نو د امکان زیات چې هغه سړکونه جوړ شي ځکه لمرانه شاید چې دا په سړو خونو کې هغه برق ده، نو که چیرې دغه برېښنا یا برق ووسي نو تاجران یا هغه کوم سوداګر چې دي په خصوصي سکتور په دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي، ځکه برق چې ده یو ډېر مهم ده. دا خصوصي سکتور صنایع توګه باندې نشي کولای چې دي برق جوړ کړي، نو دغه لپاره باید اول په برېښنا باندې کار وکړي، تر هغو دغه برېښنا موبایل ته راشي او چې دغه سړو خونو ته برق ورکړي او سړې خونې جوړ شي. ځکه ما چې مخکې وویل چې خپله دغه نه تنها دا سړې خونې دا کنټرول اتموسفیر ذخیرې همدارنګه برېښنا ته ضرورت لري، نو بدون د بندونو د جوړولو مونږه په هیڅ ډول نشو کولای چې دا سړې خونې په دوامداره توګه دې کې نیو ساتو. ځکه دا وارداتي برق چې ده دا د قیمته ده، دا رقابت نشو کولای له همسایه هیوادو سره چې برق ډېر قیمته تمامېږي. نو له همدغې وجې نه که چېرې مونږ په اوس وخت کې سړې خونې جوړې کړو، نو په لنډ وخت کې مونږ کولای شو چې د مشکل ته د حل لاره پیدا کړو. په اوږده وخت کې مونږ نشو کولای، ځکه په اوږدمهاله وخت کې مونږ باید دغه خپل کوم بندونه چې دي په دې باندې باید سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي، تر هغو دا برق تولید کړي، مونږ سړې خونې جوړې کړو. بل د تاسو ویل چې ماشینري دې ته ضرورت ده، بالکل ماشینري مو ته ضرورت ده، ځکه یخچالي سیستم باید دې ته انسټالېږي چې هغه 15 نور هیوادونه راوړل کېږي، هغه یو د فراوډ دی بیا ډېر وخت پورې کار ورکړي داسې نه ده لکه د برق خوندې ته. نو د ما په نظر باندې که چېرې په بندونو باندې پانګونه وکړي، بندونه جوړ شي، نو دغه ستونزه به هم
ډېر مننه محمد عزیز زیدی تاسو تر اوسه زیات وخت تاسو خبرې نه دی کړی. یو څوک په خپل کور کې یو کوچنی باغ یا باغ لري، هغه په لږو امکاناتو سره ستاسو په نظر کولای سي هغه میوه چې دی عملته ورته حاصلات ورکوي چې هغه خوندي کولای سي د ډېر وخت لپاره وساتي؟
دا په خپل میوه په نوې پورې دی چې دا کومه میوه ته ورته دی. مثلا کچیر د ننګرهار کې د ربا لیمو مالټا نارنج شفتالو امبو کې میوه ته ورته دی. یو کینځنی تاسو قضیه شته لکه امکان لري چې هغه ساتل شي او ځینې بیا نه ساتل کیږي. اته په لیمو کې چې ریشو دا د تپنګار کې دوړه ولې لیمو ته ولې دیږي چې یو هیڅ ساتلو لکه دیږي د ساتانه نه دغه ساتلو امکان ډیر کم دي، تر یو وخت دوه وخت پورې ستور کیږي. او یو بل ډول لیمو دې چې هغه بیا کولای شي په ډیرو کم امکاناتو یو کس کولای شي هغه تر د درې میاشتې پورې اوساتي، ځکه چې د میوه په د منی پاکر یا د ژمي په شروع کې راپاسل کیږي او چون ژمی په ننګرهار کې ملایم ډېر سوړ نه وي، نو په دغه شرایطو کې ډېر کولی شي دا وساتي. او که چېرې بیا نورو ولایتونو ته سړی لاړ شي، مثلا چېرې چې مڼې تولیدېږي هلته د ژمي هوا ډېره سړه وي، حتی زیاته د اندازې نه چې کله د حراره درجه ټیټېږي یعنې هوا ډېره ورته سړېږي، نو هغه خپل هم میوې ته تخریبات رسوي. خو ډېرې طریقې شته، په عنعنوي طریقو باندې خو بزګران اوس هم کار کوي، او خو اکثره داسې دي چې هغه په تجارتي شکل باندې بیا نتیجه نه ورکوي، لکه د خپلو ځانونو لپاره یو څه میوه ټاکي. که چېرې موږ انارو ګورو، خلک انار په شګو کې خښوي، او انګور ته که وګورو هغه د خاورې کټوري چې ورته جوړېږي په کنګینه باندې کې دا ساتي. خو دا ځینې نور داسې میوې دي چې د هغې ساتل چې دي هم سخت دي، او هم لکه مخکې ما وویل چې دا میوې باید موږ په کټوري باندې وویشو، هغه میوې چې زر ورستېږي زر خوسا کېږي نو د هغې ساتل مشکل دي، او هغه میوې چې زر نه خوسا کېږي زر نه ورستېږي، او په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه ورته مناسبه وي نو هغه ساتل ورته امکانات شته.
کله چې یو څوک خپل میوه راټولوي او غواړي چې وې ساتي، آیا د دې لپاره ځینې دواګانې شته چې په دغه وخت کې دوی ور باندې وپاشي؟ که فکر کوي چې هغه سی باید پریښول شي.
میوه چې کله راټوله شي اواز خو د راټولولو وخت کې باید ډېر کوشش وشي چې دا میوه فزیکي شکل باندې زخمي نه شي. کله چې راټوله شي وروسته د هغه نه لکه څنګه چې اوس وویل، دا باید هغه کومه د مزرعې نه چې کومه تودوخه راوړې ده هغه باید کله چې لرې سوله بیا دا ځینې میوې دي چې هغه هغه ته ضرورت لري، یعنی پرېمینځلو ته ضرورت لري، باید پرېمینځل شي. دا کله چې پرېمینځل شي دوی بیا هغه طبیعي وخت لري، هغه ځینې وخت لرې کېږي لکه مڼې دي همدارقم د مڼو ته ورته ځینې میوې دي لکه ناک، دا هغه طبیعي وخت چې لرې شي دا بیا وخت کېږي، یعنی وخت باندې دا کېږي کنګالو بیا د وخت په وخت باندې چې دا په اصطلاح وخت په دې مڼو باندې چې استعمال شي یا په میوې باندې چې استعمال شي وروسته د هغه نه دا بیا ساتل کېږي په سړو خونو کې. نو هدف نو دا خپله ځینې میوې ځینې وخت هغه ته ضرورت بعضې فنګیسایډو ته ضرورت لري چې هغه د ساتلو لپاره په استعمالېږي. مثلا انګور دي، انګور چې کله ساتل کېږي هغه په کارخانو کې ساتل کېږي، هغه ته ګریپګارد ورته وایي. ګریپګارد کې خپله سود میتا بایسالفید ده، دا یوه ورقه غوندې ته ده د کاغذ په شکل باندې ده چې په دې کې خپله دغه سود میتا بایسالفید ځای په ځای شوی ده. یوه ورقه لاندې د کارخانې کې ښودل کېږي، بیا وروسته د هغه انګور کې ښودل کېږي، بیا اخر کې چې کله د کارخان ډک شي بیا په هغه باندې خپل دا بیا یو ورخه د ګریډار په دی باندې کودل کیږي. کله چې دا د کې کودل په بیا بسته باندې کیږي، نو تاسو دا خپل سټوډیو می ته وایي تل پیټ په خپل ته دغه ورخه کله زړه زړه شوی دا انګور باید هغه مناسبه تی تودوخه کې ساتل کیږي چې اکثرا 2 درجه تودوخه ده یا مثلا 1 درجه تودوخه ده. دا نظر په ورایټي ته فرق کوي، ځینې په 3 درجه کې ساتل کیږي سانتي ګریډ تودوخه کې. بیا دا خپل کله چې دا انګور تنفس کوي له دوی نه یو مقدار اوبه خارجيږي، چې کله خارج شي دا هغه ته ضرور رسیدي د خپل ورق ته دوی دغه سلفر دی خصوصي چې سلفات معنی دی نمو د فنګسو کیږي. نو دغه ډول مختلف میوې کې ځینې فنګیسایډونه استعمال کیږي په مختلفو طریقو باندې چې میوې د ساتلو سبب په انتقال او همدارنګه په ذخیره خانه کې یا مثلا سړو خونه کې کیږي. نو په همدې شکل باندې میوې په مختلف ډول باندې په مختلفو طریقو باندې ساتل کیږي چې دغه دوه بیلګې ما په ځای دي.
ډېر مننه ښاغلی سیدی. کله چې یو میوه د ډېر وخت لپاره ذخیره شوی وي، لری ځای ته د انتقال پر مهال باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي؟ ځکه خامخا په دغه میوه کې ځینې تغیرات راځي.
میوه ذخیره کیږي بار بار نه یادونه چې د دې سره د تصدیق چې کوم میوه کوم ته انتقال کیږي. نو هغه اول نه کچیر د میوه سالم ټول شي په خطر کې سره سابقون ته کې کار شي د ریکورینګ د میوه سره په درست شکل باندې شي. نو کله چې بازار ته انتقال کیږي هغه به د دا یو چالي کوم کنسیدر مې چې د اکر کنټینر چې په دې کې دا به تر مارکیټ پورې ورسیږي. او دا په خپل د مارکیټ فاصله ته په کتو باندې مثلا د نیوی د چې هغه مارکیټ ترسیږي نو میاشت وخت دی، یو میاشت یا دو میاشت وخت دی چې په بهرونی کې یو مارکیټ پاتېږي. خو ځینې وخت کې کېږي چې دا مارکیټ ته ځي یو میوه ده چې یو سټوریج یا د سړې خونې لوزي او دې مارکیټ ته چې هغه دوه درې ساعته په بدل کې نیسي نو په هغه صورت بیا د یخچال دا څنګه ته ضرورت دی. او که چېرې لرې انتقالېږي نو دا بالکل ضروري ده چې دغه میوه چې څنګه ذخیره شوې ده په همدغه رقم شرایطو باندې دا باید هغه مارکیټ ته انتقال شي. ځکه د لارې په اوږدو کې دا باید د دې د حرارت درجه او رطوبت کې باید ډېر تغییر دی شي. که چېرې په حرارت او رطوبت کې تغییر راځي نو میوه خپل رنګ او خوند او هغه کوم تراوت یا تازه والی د لاسه وځي.
ډیر مننه په هون ډاکټر ذکر الله صافی سره متماس پرې سوې ده. په هنیر جاوید رحیمی تاسو ترزو ځینی ولایتونه لمنی لا ډیر یخه یا سړه هوا لري د دې لپاره چې هغه میوه چې د ساتلو لپاره انتخابي جی سکنګل نسی یا نور ستونزې ورته پیدا نسی کوم ټکی به باید په پام کې وساتل شي؟
هغه ولایتونه چې سړه هوا لري لکه دا مرکزی ولایتونه یا بدخشان یا مثلا سم شمال ولایتونه دی ولایتونه کې میوه کله رسول الله باید کوشش وکړي چې داسې دي چې زیر به چې هلته د شپې له طرفه هوا ډېره سړه نه شي، یعنی هوا فریز یا کنګل باعث د میوې نه شي، نو کوشش دا وکړي چې په هغه داسې ځایو کې زیر به چې هلته سړه هوا نفوذ نه کوي. نو بل دا میوات دا خپل ځوندای موجود ده، یعنی هر میوه ځانته مخصوصه تودوخه لري چې په هغه تودوخه کې باید وساتل شي. متاسفانه دا محلي شکل باندې اوس هم میوې په داسې ځای کې ذخیره کیږي چې هغه په باغونو کې وتاخونه جوړ شوي دي، په هغو کې ساتل کیږي چې هلته اکثره وخت دا میوې کنګل کیږي یا فریز کیږي. نو د دغه مخنیوي لپاره باید کوشش وکړي چې دا اتاقونه کړکۍ یا مثلا هغه دروازې چې هغه باید خلاص شي، نه کودل شي د شپې له طرفه، ځکه د شپې له طرفه هوا اکثرا سړیږي او د ورځې له طرفه کله چې لمر راولویږي دلته هوا ګرمیږي. نو دغه نقصانات یا دغه تغییرات تودوخه کې کیږي، دا باعث کیږي چې میوه د شپې له طرفه ډیره سړې هوا سره مخامخ شي، بیا چې د ورځې تقریبا لس درجې تودوخه دلته بیا فرق کوي چې دغه تودوخه د ورځې له طرفه نو دلته هوا صدمه ویني یا ضرر ویني چې دا ځینې وخت باعث کیږي چې د دې انفاج فریز شي، او یا ځینې وخت داسې کیږي چې میوه کومه مصنوعه ټیټه تودوخه چې ده ناکنه چې یعنی چیرې انجري ویني. نو ښایي دغه داسې په داسې غوتاخو کې یا په داسې زیرمو کې ذخیره شي، که چیرې محلي شکل هم ذخیره کیږي چې هلته د شپې له طرفه چې ډېره هوا سړیږي هغه سړه هوا داخل د اتاق سره نه کیږي، یعنې کړکۍ پورې شي دروازې کې.
ډېره مننه. د ژوند رنگونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې د منی د غرض د ژمي پر مهال د تازه میوو د ساتلو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه و د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صفای چې د خبرونې په ورستیو کې مو تماس ورسره پریسو. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې تماس ونیو دغه پروګرام یې را سره واورید. ازادي راډیو خبرونې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. موږ پر انټرنیټ سټلایټ د غرض اپلیکیشن هر ورځ اوریدلی شئ.
ستاسو ل پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت دروت ورسوالی کې طالبان ګرځېدل، ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې مننه تاسو ژر دغه کړی دي، ژر به نغه چکوي یا مخری دي یا مغه چکړي دي، دا به سخت سزا درکو. او بل تاسو موږ تل منځونه تیروي، سس منځونه نه دي، دا داسې دی واسې دی، او دغه خلک ډېر په تنکړي په عذاب کړی دي. غر ټلیفون چا سره وینده یا شی پر میټي دا باندې ګوره، و د سپنه کې تا کم واتس اپ پال کړ دی، فیسبوک چلې منا کوم رادیو سره خبر لري، او سره کم کې څنګه کې ډېر خلک په تنگ کړی دی، په تنگ راغلی دی. نو چې ستار ما پر ژر پوری منا ستا کار دی، ما پر منځه پوری ستا کار دی، دغه دی په ټلیفون ستا کار دی، خلک ډېر فضاب کړی په تنگ کړی دی، دا څه کړی دی چې تر پوزه پوری راوستل دي. السلام علیکم، خدای دې مل.
السلام علیکم دادی رادیو ام خان ته سلام ونوایم. دادی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګه دې لورو په هونی تر وزارت اور سی رتل چې کوم امکانو نه څه کیږي، دا خصوصا نه خزوانان تعلیم او تچ کړه دا پاس یې لسان چې هغه ځوانان کدو دی خوش نو دی ملي سبا سی شارټ لیس کوي، الانه وی ټول عالمان مولایان شارټ لیس کړی دي، بیا سوالونه مليدلی یو سسوی جو سم پلان هغه ملایانو ته ورکو د سوی جوابونه مول دا سس د دې رادیو د ترکه چې ما دې تر وړه سره دا خبره ورسېږي تاسو په خپل طریقه څخه دا وګشي د سینې په علمن ولادت کې د شکارونو شروع دي مول امکان دې د کابل څخه واخته سي مول امکان دې دلته د دې مامورین نه اخلي
ستاسو پیغام